The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن اته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته از محمد اکرام
او زه نصر کاکر
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
افغانستان کې د تشدد پر لپسې پیښو وروسته صدر محمد اشرف غنی خبرداري کړې چې ترګري نور د زغملو نه ده کابل کې د بشري حقوقو غونډې ته نوموړي ویلي چې دنیا کې نوموړي ویلي چې تر کام دی د ترګري په ضد یو سي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار وايي په خپل خاور امن غواړي نوموړي ویلي خپل پښتون قام د ملک ته نورو قانونو نه ورسته پاتې کړی شوی
او د امریکا په بیلابیلو شهرونو کې د بیوسلې تور پوستکو د وژنې په ضد احتجاجونه سوي او برخوالو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله
ګران اوردونکو په دې یو ساعت خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي افغانان به هیڅ کله ترګري ته تسلیم نسی نو موري له افغان ولست څخه غوښتنه وکړه چې په شریک دي د ترګري په وړاندې ودرېږي نو موري نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت یو غونډه ته په وینا کې خپل هیواد د ترګري په ورستیو پیښو سخت خبرګون څرګند کړ او توند لهجه کې وویل ک څوک د اراده لري چې په ترورستي عملیاتو باندې د سولې اراده کمزور کړي نو باید په هڅه چې افغان ولست یو موټی دی او هیڅ کله به ترګري ته تسلیم نسی افغان صدر گاونډیانو ته په اشاره سره وویل کڅوک بل هیواد کې د جګړې وور بلول غوړي نو لري نه ده چې دغه هیوادونه به هم د جګړې په دغه وور کې وسوځي نو موري د هیواد له دینی عالمانو څخه هم د ترګري په وړاندې خپل ژغ د پورته کولو غوښتنه وکړه او بلخوا په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تیر شپې راهیسې په سلګونو وسلوالو د دغه ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو په پوستو باندې بریدونه کړي راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې تر اوسه د مخالفه وسلوالو اته کسان وژل سوي او شپارس نور ټپیان دي
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې د ورځې خطبه په وخت لاوډ سپیکر په استعمال بندیز خلاف ورزي کول په سر د بیلابیلو جماعتونو خطیبانو پر ضد دیرش مقدمه درج کړل شوې دي د اسلام آباد یو اعلی پولیس چارواکي ویلي په دیرش جماعتونو کې خطیبانو د نفرت نه ډکې بیناګانې کړي چې له وجې د دغه جماعتونو خطیبانو خلاف مقدمه درج کړل شوې دي اسلام آباد کې د ضلعي مجسټریټ په حکم لاوډ سپیکر په استعمال بندیز لګول شوی
په پاکستان کې د پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پوجي عملیاتو له عمله بې کورسي وي قبایلو بیرته په خپل سیمو کې د آبادۍ لپاره ژغ کړی او ویلې دي ایالتي او مرکزي حکومت د کډوالو قبایلو و ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کوي نن د اتوار پر ورځ مردان کې یوې غټي اولسي غونډې ته په وینا کې ښاغلي اسفندیار ولی خان وویل نه یوازې قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې بلکې د پاکستان په هر برخه کې د پښتنو قتل عام روان دی او د یوې خاصې تګلارې لروی په پښتنو کې تشدد خورول کیږي نو موري غوښتنه وکړه چې د پښتنو وژنې د سملاسي بند کړل سي او ځوانانو ته د تعلیم موقع برابر کړل سي د تیرو هم انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند لخوا دا یو لوی غونډه و چې پکې وینا کوونکو د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ائتلافي حکومتونو سختې نیوکې وکړې
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت د غیر قانونه ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر صوفي محمد پر ضد دوه مقدمو کې فیصله محفوظ کړي صوفي محمد د ترهګرۍ دولس مقدمو کې د تیرو سو کلونو راهیسې په جیل کې دی هغه په لس مقدمو کې د ثبوتونو نشتوالي له وجې بریکړه شوی خو د سوات قبل پولیس تانه باندې حملې او په کال 2009 هم کې د منګوري ګراسي ګراوند کې د ریاست خلاف وینا کول په سر د صوفي محمد خلاف درج مقدمو کې تر اوسه فیصله نه ده شوی رپورت په د سیمینار زمونږ خبر اسلام الدین ساجد راکبی
پیښور زندان یا جیل کې چې کله د انسداد دهشتګردۍ عدالت قاضي عبدالرؤف د مولانا صوفي محمد کیس اوریدل شروع کړل، په کوم کې چې مولانا صوفي محمد باندې دا تور دی چې د خپل نورو 800 تنانو سره په کال 1995 کې د سوات کابل تانه باندې برید کړی وو. دغه پیښه کې هیڅ قسمه جانی نقصان نه و شوی، ولی پولیسو د ده په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړې وه. د مولانا صوفي محمد وکیلانو جج ته وویلو چې د پولیس سره هیڅ ګواه نشته دی چې ګنې مولانا صوفي محمد په دغه کې ککړ وو. د پیښور یو ستر خبریال او قانون پوه وسیم احمد شاه وایي چې دې مقدمه کې هم د مولانا صوفي محمد خلاف څوک گواه نشته دی، ځکه امکان دا دی چې په 14 دسمبر به فیصله د ده په حق کې کېدلی شي.
هغه کابل پولیس سټېشن باندې لکه یو حمله غونته کېدای شوه چې مظاهره شوې، مظاهرین وهغې پولیس سټېشن وهلو، دننه پولیس سټېشن کې ډېر څه نقصان کړی. نو هغې درخواست باندې اوس محفوظ او اندازه خو داسې ښکاري چې کېدای شي چې هغې کې لکه د بریت فیصله راشي.
اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
د امریکا په نیویارک، واشنگتن او نورو شهرونو کې د هفته پروز د پولیسو لخوا به وسلې تور پوسټ کې خلکو د وژنې په ضد په لسهاو زره کسانو احتجاجونه کړي او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د مایکل براون، ایریک ګارنر، تامی رایس او تریون مارټین خپلوانو په واشنگتن کې انصاف د ټولو لپاره تر عنوان لاندې لاریون کې برخه واخیسته. دغه څلور واړه کسان په تیرو دوو کلونو کې په پیښو کې وژل شوي دي. نور حال ورباندې راکوي زموږ همکار نوشروان کلندر.
واشنگتن کې په زرګونو خلکو د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ نه د کانګرس ودانې پورې لاریونو وویستلو. ځینې خلکو کدبې پورته کړې وې چې پرې لیکل شوي وو د تورو ژوندونه هم د اهمیت وړ دي. د کانګرس ودانې ته نږدې احتجاجي مشرانو تقریرونه وکړل چې پکې د بشري حقوقو مشر اشاپټن هم وو. د اشاپټن تنظیم دغه مظاهرې تنظیم کړې وو. تر ټولو لویه احتجاجي مظاهره په نیویارک کې وشوه چې پکې به زرګونو خلکو برخه واخیسته او دغه تورستو بیا د ملیون مارچ نوم ورکړی شو. واشنگتن او نیویارک نه علاوه شیکاګو، باسټن او سان فرانسیسکو او د امریکا ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د کالیفورنیا په برکلی یونیورسټي کې د وجل شو افریقایي امریکایانو د ګټې جوړ بوتان زوړند کړی شوی وو. په یو مجسمه لیکل شوی وو چې زه سا نشم اخستې. دغه د ایریک ګارنر اخیری الفاظو چې نیویارک کې وجل شوی دی. د امریکا په مختلفو ښارونو کې دا مظاهره د هغې وروسته پیل شوې چې تیره میاشت په میزوري فرګوسن ښار کې د منصفانو یوې شورا د یو تور پوستکي مایکل براون د وژنې په سر د سپین پوستکي پولیس افسر د مقدمې نه چلولو فیصله وکړه.
د امریکای سنټ د څو ورځو سیاسي حالو زلو د مرکزی حکومت بندیدو د خطرې وروسته د 1.1 کرب ډالر بجټ منظور کړی دی. سنټ د راتلونکي مالي کال لپاره د بجټ بل د سلويخ په مقابله کې 6.5 بوتونو سره منظور کړی دی. نن دا بل په داسې وخت منظور شوی چې د یو ورځ وړاندې سنټ د کال 2015 لپاره د 15.5 ارب ډالر دفاعي بجټ منظوري ورکړی و.
د شمالي کوریا په مرکزی شهر پیانګیان کې یو امریکایي وګړي خبري کانفرنس ته په وینا کې د امریکا ځایی او د بهرنیو چارو د تګلارې ترڅنګ د بشري حقونو ریکارډ هم رد کړی دی. 90 کلن آرتورو پیری چې د ټکساس د ال پاسو څخه د اتوار پر ورځې خبریالانو ته ویلي چې شمالي کوریا ته په لاقانونه توګه داخل سوی او غوښتل یې چې ونزویلا کې سیاسي پناه واخلي. دا لا نه ده معلومه چې هغه شمالي کوریا ته څنګه داخل سوی.
پرو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې بیگانه وخت پورې د غړو هوادونو ترمنځ خبر ورسټو. نن سهار وختي یو تړون شبې چې راتلونکي کال پیرس کې د نړیوال موسمي بدلون په سر تړون تر رسیدو لپاره لار هواره کړې ده. په لمه خار کې تړون د ترخی کوونکو ملکونو لخوا د هغه مسبب دی د بلوسو ګنټي ورسټو شو چې په مالدار هوادونو تور لګو د نړیوال تودوخي مخنیوي او د دې اثراتو قیمت ادا کولو لپاره خپلې ذمہواری نه پوره کوي.
په مصر کې چارواکي وایي د ماهینیونکو یوه کښتۍ د سویز په نهر کې له یوې بیړۍ سره ټکر سوي چې له امله یې 12 ماهینیونکي وژل سوي دي. چارواکي وایي د دوی مړي د اتوار پر ورځ له اوبو څخه ایستل سوي او لږ تر لږه 14 نور کسان بېدرکه دي. د اسوسییټډ پرس خبري اداره وایي بله بیړۍ باندې د پاناما بیرغ لګېدلی و او د اټلي له یوه بندر څخه تر 2 لک ټنه زیاته کارګو راخیسته وه.
د هیټي وزیر اعظم د حکومت پر ضد احتجاجونو وروسته استعفا ورکړې. نن سهار وختي په لوینا کې وزیر اعظم لارنس لاموت ویلي هغه د خپلې دموارې پوره کولو د احساس سره استعفا ورکوي، او د انډونیشیا مرستندویا کارکونکو د جمعې پر ورځ د درنو بارانونو له وجې په یو کلي کې د خټانو راخویدو په نتیجه کې بې درکه شو او اتیا ونه زیاتو کسانو لټون لپاره درنه مشینري استعمالوي. صدر جوکو ویډوډو نن د سیلاب ځپلې سیمې سفر کړی او د لټون کوششونو په نورو زیاتولو یې زور راوړی دی.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کتر منوریدونکو لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واردل، د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي افغانان به هیڅکله ترګری ته تسلیم نسی. د نوموړي د دې خبرو تفصیل به هم په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو ځو د پاکستان لوري ته چې ریچې د پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پوجي عملیاتو له عمله بې کورسي وکبایلو بیرته په خپل سیمو کې د آبادی لپاره ژغ کړی او ویلي دی ایالتي او مرکزی حکومت د کډوالو کبایلو وستونزو هیڅ پام لرنه نه کوي. نن د اتوار پر ورځ مردان کې یوې غټې ولسی غونډې ته په وینا کې ښاغلی اسفندیار ولی خان وویل نه یوازې قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې، بلکې د پاکستان په هره برخه کې د پښتنو قتل عام روان دی. نور حل راکوي ریاض حسین چې هم دې جلسې ته ورغلی او یو رپورټ یې برابر کړی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په خاوره دي د پښتون قام قتل عام بند کړي شي، او مونږ نه غواړو چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتون قام نوې نسل د پرمختیا په ځای پسته طرف ته لاړ شي. دا خبره دوی په مردان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو یوې درنې غونډې ته کړې ده. په دې موقع په مردان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي قیادت هم موجود و. اسفندیار ولی خان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی شوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامۍ سره مخ دی، او نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا خلک مخ په وړاندې بوزي. دوی په دې خبره زور ورکړو چې تر کومه پورې په مرکزی ښار اسلام آباد کې تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون خپل ضد او انانوي ختمه کړي، تر هغه پورې د دواړو ګوندونو په میاس کې خبري اترې نشي کامیابې دي. دوی مطالبه وکړه چې د قبایلی سیمو نه دي بې کوره شوی خلک نه یوازې په عزت واپس کړي شي، بلکې په ځپل شوي سیمو کې د هغوی آبادول هم د وخت ضرورت دی. جلسې ته د خطاب په وخت اسفندیار ولی خان وویل چې تر کومه پورې به د پښتون وینه تویږي، او دا چې د پښتنو په خاوره باندې د امن ضرورت دی، او که د دې لپاره د هغوی د ژوند قرباني غواړي نو هم د هغې نه بډه ډونه کړي خو چې په صوبه کې امن پر ځای شي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی هم خطاب وکړو. په مردان ضلع کې د تیرو ټاکنو نو وروسته د عوامي نېشنل ګوند له طرفه په لومبي ځل د سیاسي طاقت مظاهره مخې ته راغلی ده، چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د وینا مطابق د یو نیم لاک پوری سیاسي کارکونکو ګډون وکړو. سیاسي مشرانو په صوبایي او مرکزي حکومت باندې سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د ملک دننه سیاسي الغاو تلغاو د واکمن ګوندونو د غلطو پالیسیو نتیجه ده. پخوانی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر حیدر خان هوتی وویل چې مرکزی او صوبایي حکومت د پنجاب جنگ کوي، او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خلکو نه د ووټ اخستو باوجود په صوبه کې د پرمختیا او سوکالۍ پراوستو کې ناکامۍ سره مخ دی. حیدر خان هوتی تور ولګولو چې صوبایي حکومت د هغوی په روانو منصوبو کې خنډان اچوي، او که په راتلونکو ټاکنو کې هغوی کامیابی ترلاسه کړه نو دغه منصوبې به جاري ساتي. دوی په دې خبر زور ورکړو چې عوامي نېشنل ګوند یوازینی سیاسي ګوند دی چې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي.
اسلام آباد او پختون د حق د ګټ لپاره بیا د خپل کار سره یو ځای قدم پورته کوي. دا عوامي نشو پاتې او اسپندیار خان سیاست
یاد دی وی چې په دې مقدمه امنیتی چارواکو له طرفه هم کوټلي ګامونه پورته شوي وو او زیاتره د مردان ضلع مرکزی لارې بند کړې شوې وې چې لکه بلې د لری پرتو علاقو خلک سخت ستونزو سره هم مخ شو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي افغانان به هیڅکله ترګری ته تسلیم نسی. نوموړي له افغان ولس څخه غوښتنه وکړه چې په شریکه دي د ترګری په وړاندې ودرېږي. نوموړي دا خبرې نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې کړي او خپل هیواد کې د ترګری په وروستیو پیښو یې سخت غبرګون څرګند کړی. په دې باب نور تفصیل خاصه دي په تیر خبرونه کې د ډیو ریډیو له خبریال په کابل کې کمال سادات څخه اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
دا خبر وکړه له مدني ټولنو نه قومي مشرانو نه دینی عالمانو نه د امنیت په ټینګولو کې د دوی همکاري وختله. خو تر څنګ دا هم وویل چې د امنیت د ټینګولو لپاره په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره له صبر او زغم نه کار اخیستل پکار دي. همداشان دا وویل چې دوی د سولې د راوستو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د په خبره که چیرته د برید کوونکو هدف دا وي چې د دوی د سولې دغه پروسه چې د غازن منه کې ضعیف یې کړي وي ویل چې دوی به دغه هدف ته ونه رسیږي.
کمال سادات، اشرف غنی خپل ګاونډیو هیوادونو ته هم په اشاره سره څه خبرې کړي دي که مهرباني وکړي دغه راته وایست؟
خاصتا خې د کوم ګاونډي هیواد نو وانه خسته، خو کله چې دای واکت رسیدلې د افغانستان زنی مهمو ګاونډیو هیوادونو ته لکه پاکستان، چین، همداشان په افغانستان کې چې مهم رول لوبوي چې سعودي عربستان ته ولاړې، د دې ترڅنګ دوی دا هم وایي چې دغه هیوادونه اوس کولای شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر څه وکړي. د څومره وړاندې هم دی په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره د پاکستان رول مهم لوبولی، او کله چې دی پاکستان ته ولاړه نو هغې ته پوځي پریډ وشو. د پاکستان په تاریخ کې کوم بهرني دومره لوړ پوړي چارواکي ته پوځي پریډ نه و شوی. څومره وړاندې چې موږ د پاکستان سفیر سره خبرې کولې، هغوی هم دا خبره وکړه چې اشرف غنی په پاکستان کې مهمو فوځي ځایونو ته ولاړه یا هلته مهمې لیدنې وکړې. د پاکستان چارواکي خاصتا د پاکستان سفیر چې په کابل کې د یاغې هم دا خبره وکړه چې اشرف غنی یو جدي سړی دی. هلته چې پاکستان کې هم دوی ویل چې دوی 15 ملت هم ندي ځای کړی او د بلابلو خلکو
کمال سادات
دلته هم خلک دا فکر کوي چې پاکستان ته د دوی وروستی سفر، چین ته د دوی وروستی سفر، او
کمال سادات تاسو ما اوري
سفرونه اوس دا ښایي چې افغانستان کې د سولې لپاره څه کیږي. په داسې خبرې هم کیږي چې د چین په منځګړیتوب به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو په دې اړه نه چین نه افغانستان کومه رسمي خبره کړې ده.
کمال سادات، که داسې په لنډو ټکو کې راته ووایسه چې د بشري حقونو په باب صدر محمد اشرف غنی احمدزی خپل څرګندونې کړي.
لومړی خو دا چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د بشري حقونو نه یو څه سرغړونې شوې دي. دوی ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بشري حقونو ته لاسرسی وکړي، هغه کارونه چې هغه د بشري حقونو پر ضد کیږي هغه مخنیوي به وکړي. خو تر څنګ د بشري حقونو د رئیس چې د سوریا ایغې دا خبرې وکړي چې دلته له حکومت نه یو غوښتل چې باید حکومت د بشري حقونو چې کوم پر ضد عمل کیږي د هغه مخه ونیسي، لکه په دې کازو خپل حقوق نه ورکول دي. د ښځو د تعلیم په برخه کې همداشان په دې وروستیو کې خاصتا په شمالي ولایتونو کې چې په وړو ماشومانو باندې کوم جنسي تیری کیږي یا هغه په وړه عمر کې ودول کیږي، د بشري حقونو رئیس وویل چې حکومت باید په دې کې جدي مبارزه وکړي. همداشان هغه کسان چې هغه بشري حقونو نه تیری کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ډیره مننه کمال سادات صاحب.
ډیره مننه مکو.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې ورځې خطبه په وخت لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز خلاف ورزي کول په سر د بیلابیلو جماعتونو دریش خطیبانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې دي. د اسلام آباد والا پولیس چارواکي ویلي چې دغه خطیبانو د نفرت نه ډکې ویناګانې کړې وي. اخوا دلال مزید خطیب د اسلام آباد پولیسو لخوا د زور زیاتی کولو په سر د خالی په ورځ اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړی دی چې پکې درخواست کوونکي احتشام الحق ویلي. د جامع حفصه طالب علمانو د ویډیو پیغام خپرولو وروسته د اسلام آباد پولیس اوس دوی تنګوي. په دغه ویډیو پیغام کې طالب علمانو شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي لپاره د مرستو څرګندونه کړې وه. رپورټ په د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
په اسلام آباد کې موجود لال مسجد انتظامی اعلی محکمې یا های کورټ کې پولیسو خلاف خواست جمع کړې دی او پدې کې ویل شوی دی چې هغه ویډیو په کوم کې ځینې زنانه طالبات ځان د جامع حفصه سره تړلې خي او تر هغه تنظیم آی ایس آی ایس په حق کې خبرې کوي خورېدو نه پس پولیس لال مسجد انتظامیه بې ځایه یاروي. بلخ اسلام آباد درویش خطیبانو خلاف د لاؤډ سپیکر غلط استعمال باندې پولیسو مقدمه جوړ کړې دي. اسلام آباد کې د حضرت امام حسین سرویختی په موخه ځای انتظامیه لخوا د لاؤډ سپیکر په استعمال باندې لګول شوی وو، خو جمعې موز نه وړاندې نږدې درویشت جمعتونو کې د لاؤډ سپیکر غلط استعمال باندې پولیسو دا مقدمه درج کړې ده. د نوړاندې په محرم کې هم دلته یو نیم سل خطیبانو هم د غشان د لاؤډ سپیکر غلط استعمال کړی وو او کړه کې نډک تقریرونه کړی وو. په کوم درویشت خطیبانو خلاف چې مقدمه جوړه کړې شوې ده هغه کې تر اوسه څوک هم نه دی گرفتار شوی. پاکستان کې اکثر لا د جمعې موز په موخه د لاؤډ سپیکر په ذریعه نه صرف نورو فرقو خلاف خبرې کیږي بلکې جمعتونو خطیبان د جمعې ورځ د لاؤډ سپیکر سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمالوي. تیر کال نومبر په میاش کې هم راولپنډي ښار کې محرم پر ورځ کې د شیعه مسلمانانو جلوس په وخت یو جمعات خطیب دوی خلاف د سپیکر غلط استعمال کړی وو او وروسته بیا شیعه سنی فساد کې یو شمیر خلک وژل شوي وو. د خلکو یو بل خلاف د پولیسو نه په زور اغستل شوی وسله هم استعمال کړی وو. بلخ اسلام آباد کې موجود لال مسجد انتظامی پولیسو خلاف اسلام آباد های کورټ کې یو خواست جمع کړی دی. دا خواست د انتظامی یو تن احتشام الحق لخوا جمع کړی شوی دی او په دې کې ویل شوی دی چې کوم ورځ هغه ویډیو خوره شوې ده په کوم کې ځینې زنانه طالبات ځان د لال مسجد سره تړلې جامع حفصه طالب علمان خی او تر هغه آی ایس آی ایس په حق کې خبرې کوي پولیس د لال مسجد انتظامیه بې ځایه یاروي. خواست کې ویل شوی دی چې لال مسجد د ویډیو سره هیڅ تعلق نشته او احتشام الحق د لال مسجد یو خطیب عبدالرشید غازی وژنې کې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خلاف فریق هم دی او حکومت دې ذریعه په احتشام الحق فشار اچوي چې د مقدمې نه رستو شي. حکومت خپل هم د پرویز مشرف خلاف غداري مقدمه پیل کړې ده. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویلي دي چې د ویډیو په حق له دوی خبر نه دي، خو دوی دا هم ویلي دي چې آی ایس آی ایس د خلافت خبره کوي او دوی هم د نظام تایید کوي. د نوړاندې کال 2001 کې هم لال مسجد او جامع حفصه د شریعت غوښتنه کړې وه او دلته اسلام آباد کې د سی ډي کاروبار یې په زور بند کړی وو او چینی او پاکستانی زنانه وګړي یې هم اغوا کړی وو. وروسته لال مسجد خلاف عملیاتو نه پس د جامع حفصه ودانې ختمه کړې شوې وه. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو اورنګزیب خان رپورټ تاسو واوریدئ او اوس هم یو مرکې ولوري تاسو په امره ګرځو چې اورنګزیب نومیږي د شرعي عدالت وکیل دی. لده څخه زموږ خبریال فیاض ظفر پوښتنه کړې ده چې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال سزا څومره ده، په آئین کې د پاکستان څومره گنجایش دی چې لاؤډ سپیکر دې استعمال کړل سي، او بل دا چې که په څوک په لاؤډ سپیکر باندې د نفرتونو د خورولو ویناګانې کوي څه سزاګانې دي؟ دا ټول حال هم په دې مرکه کې
زیب صاحب، د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د پاره څه قانون موجود دی؟
پاکستان کې خو قوانین چې دي هغه په خپل شکل کې موجود دي، خو د بد مرغه په هغې باندې د عمل درآمد رجحان چې دی نو هغه لکوټې کم دی. پاکستان کې یو قانون دی، ویسٹ پاکستان ریګولیشن اینڈ کنٹرول آف لاؤڈ سپیکر اینڈ ساؤنڈ ایمپلیفائر آرڈیننس 1965، چې هغه په دې دپاره جوړ شوی دی چې د لاؤڈ سپیکر غلط استعمال چې دی هغه منع کوي. لکه مثال په طور د دې یو سیکشن دی، سیکشن 2، چې هغه هر هغه سړی چې د لاؤڈ سپیکر استعمال چې دی هغه د سیکټری سیکټریان یا د مذهبي فرقه پرستۍ یا د مذهبي رجحان د بڑاولو لپاره استعمالي نو پاغه باندې قدغن لګولې دي. او دغه شانتي کې بیا په زمونږ د ایټی ایچ کم رولز دي یا کم قوانين دي.
ایټی ای نستاسو مطلب د دهشتګردۍ د مخنیوي کم قانون چي
دي، انټي ټیریزم اکټ چي دي 1997، نو پاغه کې هم سپیشلی یو سیکشن دی، سیکشن 11 ای چې هغه چولې شوی دی د دې لپاره چې د دې د دا 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 کم د ملک چې د بنیاد پرستۍ یا د مذهبي انتها پسندۍ چې کم رجحان روان دی چې په دې باندې منو کړی شي. خو د بده مرغه دا استعماليږي د لاؤډ سپیکر او زمونږ کم واکداران چې دي هغه په سترګې پټي دي او هغه په یو ځای کې په عمل درآمد کې نه راولي. که چېرته دا په عمل درآمد کې راوستې شي نو د دې لاؤډ سپیکر غلط استعمال به هم ختم شي او کم خلک چې یو بل پسې په مرګونو ګرځي یا د کم خلک په اشتعال باندې راځي نو هغه خلک به هم د یو بل نه بچ پاتې شي.
اورنګزیب صاحب، دا کم قانون چې د پاکستان کې موجود دی، په دې قانون کې د لاؤډ سپیکر په غلط استعمال باندې سزا سونه ده؟
په دې کې دوه قسمه قوانین دي. یو د ریګولیشن چې کوم دی د 1965 والا، په دې کې درې میاشتې سزا ده د ټول ملک لپاره، خو په خصوصا د اسلام آباد کم ایریا چې دنو پاغه کې په 2011 کې امندمنټ شوی دی او دا غي لپاره سزا چې دنو هغه یو کال مقرر کړی ده. دغه شانت کې چې کوم بین ارګنایزیشن دی په ملک کې، نو پای کې د دهشتګردۍ چې کوم قانون دی په پاکستان کې، نو پای کې یو سیکشن اچولې شوی دی او په څنګه چې د دهشتګرد یو سزای د ایټیا عمر قید یا پانسین او هغه سزای هم هغه تر اچولې ده.
ډیر مننه چې زموږ سره خبرو کولو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه اوري. د امریکای سنټ د سو ورځو سیاسي حل زلو د مرکزی حکومت باندې د خطرې ورستو د 1.1 کرب ډالر بجټ منظور کړی دی. د دې وړاندې سنټ د کال 2015 لپاره د 15.5 اتیا ارب ډالر دفاعي بجټ هم منظور ورکړی و. نور حال په تاسو زمونږ همکار سمینه احسن وړاندې کوي.
د امریکای د کمی خرچو یا د امریکای د وفاقي بجټ په حواله سره تفصیل صدا ده چې د امریکای سېنات د روان کال د پاره د 10 کرب ډالرو هغه لانجمن وفاقي بجټ منزور کړی چې په کم د ډیر ورځونه بحث روان وو. د دې بجټ د منزورۍ نه پس وسته حکومتي شټ ډاون یا د بندېدو یره ختمه شوه. د غبیل 13 شپه د سلويخ په مقابله کې شپږ 50 وټونو سره منزور کړی شو او اوس په دا وایټ هاوس کې صدر باراک اوباما ته د دستخط لپاره لیږل کیږي. د غبیل سره بحث خو تر د سپتمبر 2015 پورې ټول حکومت د پارا فاندینګ کې د شي خود امریکای داخلي سلامتي محکمه یا د ډپارټمنټ اف هوم لند سکیورټي د پارا به تر د فروری 20 نیټه 2015 پورې جزوی فاندینګ کیږي. ولې چې دینه پس چې کلا په جنوري کې د امریکای دواړه حکومتي ایوانونو کې د مخالفه ریپبلیکنز پارټي اکثریت شي، نو دوی اراده لري چې په صدر به د خپل ایمیګریشن یا د مهاجرت په حق لا د ایگزیکټیو اورډر یا صدارتي حکمنامې تر مخه اعلان شوی اصلاحاتونه په شا کې دوه لپاره زور واچي. په دې اقلا د جمعې پورې صدر اوباما هم ویلی وو چې په دې بل کې ډېر د سیزونه دي چې د هغه نه دی خوښ، خو بیا هم داسې برخې پکې شته چې د صحت انشورنس، موسمیاتي بدلون، د وړوکوالي د تعلیم او د نوکریانو پیدا کولو په مت کې به پرمختګ رواني. د غلانجمن د خرچو بل ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزینټیټیوز کې د زیارت پورې منزور شوی وو. د 1400 پاڼو دغه بل کې دواړو پارټیانو په خپل حق کې ووټ اخیستو لپاره ډېر سیزونه شامل کړي دي، لکه کلاول به په قومي سطح یو لتا د خلکو له طرفه په ځانګړي توګه 2,300 ډالر تاوون کېدې شو، نو وس دغه 3,000 ډالرو پورې زیات کړی شوی دی. اوس به لغونت تفصیل تراشو د دفاعي بجټ په حواله سره. د قومي خرچو د بل د منځوري نه مخکې د جمعې په ماخام د امریکای سېنات تقریبا د 1,580 ارب ډالرو د 2015 کال دفاعي بجټ هم منزور کړی وو. په دې دفاعي بجټ کې په عراق او شام کې د تندروا ډلې دولت اسلامي پر ضد کاروایانی غزولو سره سره د پاکستان د پارا کوئلیشن سپورت فند غزولو شکونه هم شامل دي. د غبیل به هم وس وایټ هاوس ته د صدر د سخت د پارا لیږل کیږي. د غبیل چې وس د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ 2015 نوميږي، په دې کې په بهر ملکونو کې جاری جنگي اپریشنونو یا اوورسیز کنټینجنسي اپریشنز د پارا 3.2 بلیون ډالر برخه هم خوده شوی، کم تبه چې په خوا د امریکای د ترهګرۍ پر ضد جنگ ویل کېدو. او دغه فندونه به افغانستان، پاکستان او عراق کې پکارول کیږي. په دغه بیل کې د صدر اوباما د ګوانتنامو کیوبا قیدخانه د بندولو تجویز رد کړی شوی دی او هلتنه د قیدیانو د امریکایي جیل خانو ته په منتقلی هم پابندي لګولې شوی. په دغه قانون کې د S-2410 د یو جدا قانون د لاندې ځینې نوي شکونه شامل کړی شوی چې د پاکستان لپاره د کوالیشن سپورت فند جاري کولو په مد کې لغونتي فکر پیدا کړي. د S-2410 برخه نیغ په نیغه د امریکای د ترهګرۍ پر ضد کوششونو سره تعلق لري او د کوالیشن سپورت فند نگرانی کوي. دغه شیک واضح کوي چې پاکستان دبا په کال کې د $1 بلین نه زیات فند نشي ورکړی کېدی. پاکستان ته دغه فند لاندې روان کال اکتوبر کې $370 میلیونه ورکړی شوی او سالانه ادایګي په 100 قسطونو کې کیږي. د بل حتمی شکل وایي چې د پاکستان لپاره د امریکای د مرستو فند 2015 کال پورې غزول شوی دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او سیو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
افغانستان کې د تشدد پر لپسې پیښو وروسته صدر اشرف غنی احمدزی خبرداري ورکړی چې ترګری نور د زغملو نه ده. کابل کې د بشري حقوقو غونډې ته وینا کې هغه په کام ژغ کړی چې د ترګری په ضد یو سي.
او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په خپل خاور امن غواړي. د موبړي بیلی پښتون قام د ملک د نورو قانونونو وروسته پاتې کړی شوی.
او د امریکا په بیلابیلو شهرونو کې د بے وسلې تور پوستکو د وژنې په ضد احتجاجونه سوي او برخوالو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
او زوکشي د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي افغانان به هیڅکله ترګری ته تسلیم نسی. نوموړي له افغان ولس څخه غوښتنه وکړه چې په شریکه د ترګری په وړاندې ودرېږي. نوموړي نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې خپل هیواد کې د ترګری په وروستیو پیښو سخت غبرګون څرګند کړ او توند لهجه کې وویل که څوک دا اراده لري چې په ترورستي عملیاتو به د سولې اراده کمزور کړي نو باید پوه سي چې افغان ولس یو موټی دی او هیڅکله به ترګری ته تسلیم نسی. افغان صدر گاونډیانو ته په اشاره سره وویل که څوک بل هیواد کې د جګړې وور بلول غواړي نو لري نه د چې دغه هیوادونه به هم د جګړې په دغه وور کې وسوځي. نو موړي د هیواد له دینی عالمانو څخه هم د ترګری په وړاندې خپل ځاغ د پورته کولو غوښتنه وکړه. او بلخوا د کونړ په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تیرې شپې راهیسې په سلګونو وسلوالو د دغه ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو په پوستو باندې بریدونه کړي. راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې تر اوسه د مخالفو وسلوالو تر 8 زیات کسان وژل شوي او 40 تنه نږدې نور ټپیان دي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې ورځې خطبه په وخت لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز خلاف فرضي قبول په سر د بیلابیلو جماعتونو دیرش خطیبانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي. د اسلام آباد یو اعلی پولیس چارواکي ویلي په دیرش جماعتونو کې خطیبانو د نفرت نه ډکې بیناګانې کړې چې له وجې دغه جماعتونو خطیبانو خلاف مقدمه درج کړل شوې دي. اسلام آباد کې د ضلعي مجسټریټ په حکم د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز لګول شوی.
په پاکستان کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پوجي عملیاتو له امله بې کورسي او قبایلو بیرته په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره ژغ کړی او ویلي دی ایالتي او مرکزی حکومت د کډوالو قبایلو و ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. نن د اتوار پر ورځ مردان کې وی غټي اولسي غونډې ته په وینا کې ښاغلی اسفندیار ولی خان وویل نه یوازې قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې بلکې د پاکستان په هر برخه کې د پښتنو قتل عام روان دی او د وی خاصې تګلارې لروي په پښتنو کې تشدد خورول کیږي.
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت ته غیر قانونه ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر صوفي محمد پر ضد دوه مقدمو کې فیصله محفوظ کړي. صوفي محمد د ترهګرۍ 12 مقدمو کې د 1300 کلونو راهیسې په جیل کې دی. هغه په 12 مقدمو کې د ثبوتونو د نشتوالي له وجې بری کړل شوی.
د امریکا په نیویارک، واشنگتن او نورو شهرونو کې د هفته پر ورځ د پولیسو لخوا بې وسلې تور پوستکي خلکو د وژنو په ضد په لسهاو زره کسانو احتجاجونه کړي او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
د امریکای سنت د سوبرزو سیاسي حلو زلو او د مرکزی حکومت بندې دوه د خطرې ورستو د 1.1 کرب ډالر بجټ منزور کړي دي. سنت دراتلونکو مالی کال لپاره د بجټ بل د سلويخ په مقابله کې شپږ 50 ووټونو سره منزور کړي.
په مصر کې چارواکي وایي د ماهینیونکو یوه کښتۍ د سویز په نهر کې له یوې بیړۍ سره ټکر شوي چې له امله 11 ماهینیونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي د دوی مړي د اتوار پر ورځ له اوبو څخه ایستل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان بېدرک دي.
پیرو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې بیگانه وخت پورې د غړو هیوادونو ترمنځ خبر ورستو نن سهار وختي یو تړون شوی چې راتلونکي کال پیرس کې د نړیوال موسمي بدلون په سر تړون ته رسیدو لپاره لار هواره کړي.
د شمالي کوریا په مرکزی شهر پیانګیانګ کې یو امریکایي وګړي خبري کانفرنس ته په وینا کې د امریکا ځایي او د بهرنیو چارو د تګلارې ترڅنګ د بشري حقوقو ریکارډ هم رد کړی دی. 90 کلن ارتورو پیری چې د ټکساس د ایل پاسو څخه د اتوار پر ورځ خبري اعلان ته ویلي شمالي کوریا ته په لاقانونه توګه داخل شوی او غوښتل یې چې بنزولا کې سیاسي پناه واخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دروای صف امریکا ډی ریډیو دی څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل. د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي ځای عدالت ته غیر قانونه ډلې تحریک نفاظ شریعت محمدی مشر صوفی محمد پر ضد دوه مقدمو کې فیصله محفوظ کړي. هغه د ترهګرۍ 12 مقدمو کې د 1300 کلونو راهسي په جیل کې دی خو په 10 مقدمو کې د ثبوتونو د نشتوالي له وجې بری کړی شوی دی. رپورت په د سیمینه زمنګ خبريال اسلام الدین راکوي.
پیښور زندان یا جیل کې چې کله د انسداد دهشتګردۍ عدالت قاضي عبدالرؤف د مولانا صوفی محمد کیس اوریدل شروع کړل. په کوم کې چې مولانا صوفی محمد باندې دا تور دی چې د خپل نورو 1900 تنانو سره په کال 1995 کې د سواد قبلتانی باندې برید کړی وو. دغه پیښه کې هیڅ قسمه جاني نقصان نه و شوی. ولی پولیسو د ده په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړی با. د مولانا صوفی محمد وکیلانو جج ته وویلو چې د پولیس سره هیڅ گواه نشته دی چې ګنې مولانا صوفی محمد په دغه کې ککړ وو. پیښور یو ستر خبریال او قانون پوها وسیم احمد شاه وای چې د مقدمه کې هم د مولانا صوفی محمد خلاف سو گواه نشته دی ځکه امکان دادی چې په 10 دسمبر با فیصله د په حق کې کېدل شي.
هغه کابل پولیس سټیشن باندې لکه یو حمله هم تکیدا شو چې مظاهره شو. مظاهرین وای په پولیس سټیشن وغلو او د پولیس سټیشن کې ډېر نقصان کړو. نو هغه درخواست باندې محفوظ او اندازه خدا څخه ښکاری چې کېدل شي چې هغه کې لکه د بریت فیصله راشي.
په کال 2001 کې چې کله امریکای په افغانستان حمله کړې و نو هغه وخت کې مولانا صوفی محمد سره د لز در خو شاتنانو د ملکن ډیویژن نه افغانستان په لوتره طالبانو مرستې لپاره تللی وو. ولې هلته د زیاتره تنان د شمالي اتحاد خلکو نیولې وو چې پکې یو شمیر هغوی وجلي او نورې د پیسو اغستلو نه وروسته واپس را پریښودلې وو. ولې مولانا صوفی محمد په واپسۍ کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې کورم ایجنسۍ کې پاکستانی حکومت نیولې وو او هغه د کال 2009 جنوري میاشتې پورې د ډیره اسماعیل خان زندان کې کېدو. ولې د فروری میاشتې 2009 کې د عوامي نشتل ګوند حکومت سره د یوې لوځنامې نرسو هغه پریښودلې شو او د ملکن ډیویژن ته واپس لاړلو. ولې په ملکن ډیویژن کې طالبانو لخوا نه د امن موحدي ختمېدلو اپوزي عملیاتو پیل کېدلو نرسو په کال 2009 د جولای د میاشتې 16 نیټه باندې حکومت یو ځل بیا مولانا صوفی محمد سره د خپل زامنو د پیښور نه ونیولو. رستو د مولانا صوفی محمد زامن عدالت پریښودلو. ولې مولانا صوفی محمد لا تر اوسه پورې د پیښور په جیل کې دی. حکومت د مولانا صوفی محمد په ضد د بغاوت او ترهګرۍ 12 مقدمه درج کړې وي. دغه کې تر اوسه پورې عدالت په 10 مقدمو کې مولانا صوفی محمد بې ګناه ګرځولې دي او صرف 2 نورې مقدمه پاتې دي. وسیم احمد شاه وایي چې دا ښکاریږي چې مولانا صوفی محمد به په پاتې 2 مقدمو کې هم عدالت نه بری کیږي ځکه چې د هغه په ضد هیڅ گواه نشته دی.
ډیر کیسو کې وو اته سوتانان نو باندې الزامونه لګېدلې دي. نو هغه تنان را پیدا کول عدالت تر مخامخ کول ډېر مشکل کار وو. دغه وجه وه چې زیات تر چې دوی کومې مقدمه وي هغه اختتام نه مخکې ختم شوي.
د قانون پوهان وایي چې کچري عدالت د مولانا صوفی محمد د ټولو مقدمو کې فیصله واوروي او د بری کړي نو بیا حکومت د په جیل کې نور نشي ساتلې. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یاسته قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې ک یوې خواته د پولیو د رنځ په ختمولو کې مشکلات دي، نو بلې خوا د پولیو په ځای چې کم کمپینونه دي هغه هم له خنډ سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا کې د یونیسف یا د ملګری ملتونو د ماشومانو لپاره د ادارې یو ځای مشر ډاکټر بلال ډیوه ریډیو ته ویلي، د کال 2012 راهیسې تر 500 زیات د روغتیا مامورین د کار په محل یا بیا چې څه وخت یې کار ختم کړی دی وژل شوي دي. ارشد مومند هم په دې باب یو رپورټ تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان کې که یو خوا د پولیو کیسونو شمیر مخ په زیاتېدو روان دی، نو بل خوا د پولیو ضد کمپاینونه هم د یو شمیر ننګونو سره مخ دي. او په دغه کې د مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکولو نه انکار، په قبایلي سیمو کې د خرابې امنیتي وضع له کبله د پولیو ټیمونو ته د رسۍ نشوالی، د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کمپاین باندې بندیزونه او د پولیو قطرو باره کې غلطې پروپیګنډې شاملې دي. او دغه ترڅنګ اوس د پولیو په ټیمونو باندې زیاتېدونکي بریدونه هم د دغه رنځ په ختمولو کې لوی خنډ جوړ شوی. او تیره ورځ هم په پیښور کې د صحت یو کارکونکي هغه مهال د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا په ډزو وویشتل شوه چې خپلې ډیوټۍ ته روانه وه. او څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې هم څلور د پولیو کارکونکي وژل شوي وو. او د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره د یونیسف ټیم لیډر ډاکټر بلال وای، په پولیو ټیمونو بریدونه د پاکستان نه د پولیو ختمولو کې لوی خنډ دی او دغه د پولیو کارکونکو په زړونو کې یره پیدا کړې.
موږ په دې خبره باندې پیږو چې زه سبا سهار د کور نه د حجرې نه وځم چې ما زما جون ته خطره نه یم، او ماته دا یاره نه چې ما ته څوک کس ناست نه دی، نو زه به په ډېر بس آسانۍ باندې وځم. خو ما پړه کې دا یاره که یاره د کور نه بار وځم ورته یو کس ناست دی په بک په لاس دی، او نه ماته خطره ده، نو خامخا زما پړه کې زما به یاره به یا نو زه کرنګې دا پولیو ورکران هم دي. نو چې پولیو ورکر ته پړه کې یاره چې یاره خدا نه خواسته ما باندې د دې کوڅې نه د دې نه ډس کېدی شي، نو خامخا پړه کې یاره نو هغه هغه کار هغه رنګ نه شي کولی چې کوم هته په کار دی او وکیا. نو دې سره د کمپین او د کوالټي چې کوم ده کنه هغه ډېره زیاته خرابه شوې ده.
ډاکټر بلال وای په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د وجل شو او زخمیان شوي کارکوونکو او د هغوی په ساتنه مامور اهلکارو شمیر تر 500 زیات دی. او وای د اندېښنې خبره دا ده چې دا بریدونه په داسې وخت کې زیات شي په کوم موسم کې چې د پولیو په وایرس ښه قابو موندل کېدی شي.
کله چې زموږ د نوټ ترانسمیشن سیزن راشي لکه د اوس موسم په دې اټکونو کې لږ زیات شي، دا یو ډېر ماته داسې دغو اندېښنې ښکاري. کله چې د پدې موسم کې ولې ځکه چې پدې موسم کې مونږ ډېر ځات پلانینګ کوو، مونږ ډېر تمه دې چې نو ترانسمیشن سیزن کې چې مونږ کپولیو ایرډیکیټ کوو ان شاء الله، نو بیا به کثری دا پولیو ایرډیکیټ شي. نو دا مونږ ته ډېر لکه دې سره مشکلات دي.
په پاکستان کې د هغې نه راپدې خوا د پولیو کارکونکو باندې بریدونه شروع شو چې په ډاکټر شکیل تور ولګېده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو لپاره د جالی پولیو کمپاین چلولې وو. او دغه وروستو د پولیو کارکونکو باندې د بریدونو لړۍ خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او تر سند پورې وغځېده، خو تر ټولو زیات اثرات یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ښکاري. او روان کال په 230 پولیو کیسونو کې 103 په قبایلي سیمو او 3 په خیبر پختونخوا کې رپورت شوی، ولی په سند کې ویش، بلوچستان کې ولس او پنجاب کې 3 د پولیو کې سونه ښکاره شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دروایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ د یو ساعت خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه خبرونه غواړي او ری او ساسي رپورت وړاندې کوو. د ماشومان د غونډې لپاره کار کوونکې نړیوال غیر حکومتي ادارې سیو دی چلډرن د خبر پښتونخوا په بټګرام ضلع کې ځوانانو ته په بیلابیلو میدانونو کې تربیت ورکړی دی چې هغوی اوس د ځان لپاره خپل کار روزګار کولی شي. دوی ته یې د دې تربیت سره سره مالی مرستې هم ورکړي دي. رپورټ پې د سیمینار زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
خیر خیګړې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن چې په شمالي سیمه بټګرام هولای کې ځوانانو ته تکنیکی تربیت روان کړي دي. دغه تکنیکی تربیت مقصد دا دی چې ځوانان هنر زده کړي او دغه هنر ورستو خپل خپل کاروبارونه روان کړي. دغه کاروبار لپاره هم سیو دی چلډرن خپل کومک او مرسته کوي دغه ځوانانو سره چې کوم د تربیت نه واپس راشي. دغه پروګرام د لارې په سلګونو ځوانان داسې دي چې هغه تربیه شوی دي او د دې ورستو خپل خپل کاروبارونه روان کړي دي. هم دغه ډول یو ځوان چې د وخت زه د هغه په دکان کې ولاړ یم د موبایل سمولو د رغولو کار زده کړي دي، د موبایل ریپیرنګ کار زده کړي دي. دغه کار د په سو وخت کې زده څنګه زده د په ژوند باندې کوم اثر پرې واسه د دنه په دې والی باندې پوښتنه کوو. جی ورور، ستاسو نوم دی؟
زما نوم عبدالوهاب دی. جی
عبدالوهاب، دا راته ووایه چې دغه ټریننګ تاسو ته کوم تربیت چې راک سیو دی چلډرن په کوم ځای کې راک، څومره وخت لپاره وو او تا پکې څه زده کړه وکړه؟
بس ټول نمبر کې همغه د سیو دی چلډرن شکریا ادا کوجی چې دوه مونږ ته ډېر په مختصر وخت کې په دوه میاشتو کې مونږ ته ټریننګ راک. په پینډه کې مونږ ته راک، آی آر ایم انسټیټیوټ کالج کې مونږ ته دا ټریننګ راک. نو دین نمبر کې مونږ سره یې هنر هم نو اوس الحمدلله مونږ سره یو هنر مونږ ته راغی او مونږ اوس خپل دکان چالو کوي.
نو اوس دغه دکان کې تم موبایل روغوي، دغه کاروبار دې څنګه دی؟
بس مختلف قسمه فایل چې په موبایل کې راشي مختلف قسمه پیسې 200 300 400 پورې مونږ اخلو جی، او بس 1200 نو اخله 1500 1600 پورې زمونږ دی راځي. دغه کې
دغه دکان چې دی دغه ته په کلی کې جوړ کړی دی. کدا ته لوی خار ته لاړ شي، لوی بازار ته لاړ شي، نو په هغه ځکه بس تا کاروبار بیا نور خنوي سوای
جی؟ بالکل، نور به هم انکم ډیر زیات خوي جی، او لکه په کلی کې لږ دغه عمره 1200 1500 پورې سیل کیږي، او بخار کې باید نوم زیات ویږي ان شاء الله.
نو دا د مالی کومک تر سره چا کړی دی؟ دا چې کوم ستا سامانونه دي؟
دا هم سره سیو دی چلډرن موږ سره پوره مدد کړی دی، موږ له پوره سامان راک او کیټ راک، تقریبا 15-20,000 پورې کیټ ته دی، دا ټول اوزار موږ له ورا کړی دی.
خو په مخکنی ژوند کې اوسنی ژوند کې د کوم فرق دی چې کله در سره هنر نو هغه وخت ژوند او د اوسنی ژوند چې دی چې په لاس کې د هنر هم دی، څه فرق پکې محسوسوي؟
بس جی دینه مخکې خو ما سکول وی دولسم سکول نه جکره فارغ اسلم سره کار مارنو جی، بیروزګاری او بیا ما په خپل په لاهور کې په دکان کې کار کو جی. اوس الحمدلله دلته خپل په دکان کې کار کو او با عزت روزگار کو جی.
درنو اوریدونکو، سیو دی چلډرن د امریکا د خیر خیګړې نړیواله اداره چې دغه تربیت د بټګرام علي سیمه اوسیدونکو هغه ځوانان چې هنر ورسره نو بیروزګار وږي ته ورکړې دي. دغه دکان خواته یو بل دکان هم دی، یو بل تن هم دی. دغه تن ته کوم قسمه تربیت ورکړل شوې ده؟ څه قسمه فائدې ورته ورسېده؟ څه احساسات لري؟ په دې اړه د سره هم خبره کوو. جوړور، ستاسو نوم دی؟
زما نوم ګلنواز دی.
ګلنواز، دا راته ووایه چې د دې تربیت لپاره چاته لاړلې او د دې نه وړاندې د دې نه مخکې څنګه ژوند دی؟
دا د سیو د چلډرن والا مونږ ته دا د بجلی کار خودلې دی په اسلام آباد کې آی آر ایم انسټیټیوټ کې. دا بجلی کار مونږ زده کړی دی. د دې نه مخکې ما ایف اے کړی او وزګار به ګرځېدلم، سونر را سره نو او هغې نه وروستو دا ادو راته ونرو خو اوس مې دا خپل دا دکان کلاو کړی دی او په دې کې ناست یم. نو دې کې ښه سیل کېږي.
خو دا څه کار ته څه کوې؟ مطلب کوم هنر دې زده کړو؟
ما خود بجلی دا کار زده کړی دی، بجلی وایرنګ او دا لایټونه مایټونه سب فالټ راځي. دا سمه
سمره ګټه د تار راځي سمره پورې آمدن دي شو؟
اوس خو بس دی کې د ورځې 1900 روپۍ پیدا کیږي او خپل وایرنګ فټینګ ورسره هم کوو. د دوکان سامان دی، بلفونه شله او پانکي شوې دا ورسره هم خرڅيږي. یو سړی سره اونر وي نو هغه په خپل روزګار کول شي، ځان له بسنه سره پیدا کول شي. او چې اونر ورسره نه وي نو زمونږ په علاقه کې یعنی غربت زیات دی. او دین مخ کې تعلیم سره یعنی نوکری نه کم دي، تعلیم سره نه ملوي خپل هنر نو سړی هنر کې ځان له بسنه سره روزګار کوي.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، بټګرام.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منور دونکو، اوس هم زو د پاکستان نامه نا ارامه یالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې د اړې محکمې له خوا د بندیز برسېره ځایي مامورین وای هلته د ساړو ښکار دوام لري. تیرونی عدالت عربي ښکارانو ته ورکول سوي ټوله اجازتنامې منسوخ کړې وي. په عین حال کې چارواکي او پاکستاني مطبوعات وایي مرکزي حکومت د خلیج د شاهي کورنۍ غړو ته د هغه بازانو د لیږلو څلور اجازتنامې ورکړي چې نسل یې په ختمېدو دی او د نړیوالې ژغورنې په فهرست کې دي. نور حل راکوي حامد سمسور په دې رپورټ کې.
په بلوچستان کې د عالی محکمې د امر باوجود د عربو شیخانو له لوري ښکار روان دی. په ضلع مسخیلو کې د عربو د قطر د ښکار یو ډله 15 ورځې له مخه راغلې ده. انتظامي چارواکو ډیوه ریډیو ته وویل چې د عرب د شیخانو د قطر د ښکار ډله د مسخیلو د ضلع تویسر په سیمه کې موجود ده. د قدرتي چاپیریال د نړیوالې ادارې IUCN مشر فیض کاکړ وایي چې په بلوچستان کې څاړي د ځنګلانو په هغو مرغانو کې شامل دي چې د دوی نسل له لوی خطر سره مخامخ دی. هم له دغه کبله په یو شمیر هیوادو کې د څاړو پر ښکار باندې بندیز لګول شوی دی. ساڑی د ژمی پر مهال باندې دلته د روس له سابیریا څخه راځي چې د پاکستان د نورو برخو په شمول د بلوچستان په ګرمو سیمو کې استوګنه کوي. پیس کاکړ وایي چې د مرکزی حکومت د کورونو چارو وزارت و عربو شیخانو ته د ښکار اجازه ورکوي. دوی اونۍ وړاندې د بلوچستان عالی محکمې پریکړه وکړله چې د مرکزی حکومت له لوري د عربو شیخانو ته د څاړو ښکار اجازه غیر قانوني ګرځولې ده. عدالت په خپله پریکړه کې ویلي وو چې د کومو ځنګلي مرغانو او ځناورو نسل د ختمېدو له خطر سره مخامخ وي باید مرکزی او صوبایي حکومت د دوی د ژغورنې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ځنګلاتو ماهرین وایي چې څاړي د ژمي په د یخ شپو کې دلته بلوچستان او د پاکستان نورو یو شمیر سیمو ته راځي. په دغو شپو کې دوی اګۍ اچوي او له هغو څخه بیا بچان راوځي. هم په دغه وخت کې د دوی ښکار هم ترسره کېږي. په پاکستان کې د ډان ورځپاڼې 2 ورځې له مخه خبر ورکړی چې حکومت د عرب شیخانو لپاره د نایاب بازانو 4 اجازتنامې جاري کړي دي چې پر نړیواله کچه باندې پر دې باندې بندیز دی. ډان ورځپاڼې وایي چې مرکزی حکومت د 43 نایاب باز مرغانو اجازتنامې یا پرمټ ورکړی دی. دا د قدرتي ځنګلونو د ژغورنې په لړ کې له نړیوالې ورورګلوۍ سره د پاکستان له لوري د کړو ژمنو خلاف ورزي ده. دان ورځپاڼه لیکي چې د حکومت له دغه ګام څخه د اروپا د اتحادیې تر مارکېټه پورې چې و پاکستان ته په مفته باندې د رسېدلو اسانتیا ورکول شوې ده چې واغه ته GSP+ ویل کېږي. ښایي چې پاکستان حکومت اوس دغه اسانتیا له لاسه ورکړي. خبری سرچینې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په میاشت کې د بازانو منظوري ورکړې وله. دغه اجازتنامه د بارنو چارو وزارت، سعودي عرب، متحده عرب امارات، د بیراین و شاهي کورنۍ ته ورکړې وله. په دې کې 2 اجازتنامې د سعودي شهزاده او د تبوک گورنر شهزاده فهد بن سلطان، یوه بیا د بیراین شاه حماد بن عیسا او یوه بیا د دوبۍ شهزاده محمد بن رشید ته ورکول شوې ده. سرچینې وایي چې د گورنر تبوک ته پر 8 نومبر باندې خارجي هیواد ته د 8 بازانو منظوري ورکول شوله. خو سعودي شهزاده بیا دویم ځل بیا وزیر اعظم ته درخواست ورکړي پر 14 نومبر باندې و د تبدلس نورو بازانو اجازه یې ورکړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې په نړیواله کچه هم د موسمي بدلون اثرات شروع شوي دي. د پاکستان بلوچستان ایالت شمالي برخو کې د تیر څه وخت راهسې بارانونه نشته دی چې د هغې له وجې په فصلونو ډیر اثر غورځېدلی دی او اوس په دغه سیمو کې وچکالي ده. یو رپورټ پې د چمن ندریو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
په عالمی نړۍ کې سي موسمي تبدیلیانو څومره تغیر راوستلی دي او په بعضې سیمو کې بارانونو او واورو کچه زیاته سوې ده او هغه سیمې د سیلابونو او طوفانونو سره مخامخ دي او په بعضې سیمو کې د بارانونو د نه کېدو له وجې هغه سیمې د وچکالۍ سره مخامخ دي او ساینسدانان او د موسمیاتو ماهرین پر دغه سره ناست په سوچ بچار اخته دي چې په راروانو وختونو کې به دغه موسمي تبدیلیانې پر عام ژوند باندې څه قسمه اغیزه وکړي. خو دغه موسمي تبدیلیانو اثرات دا وخت د بلوچستان د شمالي برخې پر منطقو باندې ښکاره سوي دي چې په دغه روان وخت کې پر دغه سیمو باندې چې څومره بارانونه به کېدو هغه تر نن ورځې پورې یو PCD هم نه دي سوي، چې له وجې دغه د ایالت شمالي برخې زله ژوب، زله کلاسیپلا، زله شیرانی، زله لورلای او زله پشین او زله کلاودلا او زله زیارت او زله ارنای د سختې وچکالۍ لاندې راغلي دي او په مځکه باندې شنه واښه د ختمېدو له وجې مالدارانو خپله مالداري یونپسونه بولو باندې حیران دي او په اکثره سیمو کې د مځکني اوبو سطح هم کښته سوې ده او کوم بخور انډیمونه چې جوړ دي په هغه کې د اوبو سطح هم د مځکې سره برابره سوې ده. د لورلای ضلع یو مخکښه کس او سماجي کارکون شیرزمان کاکړ و ډیوه ریډیو ته په دې هکله وویل چې دا وخت یوازې په لورلای ضلع کې کومه وچکالي راغلې ده هغه د سیمې مالداران دا وخت د کورونا په زیانونو سره مخامخ کړي دي. که چیرې حکومت ډیمونه په سیمه کې جوړ کړي وای نن به دغه خراب حالات نه جوړېدای.
زموږ په سیمه کې تقریبا دا ژوب ډویژن بیا هاته پښینه ته دا لاکې پورې تقریبا په سل کې اتیا فیصده چې کوم خلک له زراعت سره وابسته وو له مالدارۍ سره وابسته وو د کاروبار ټوټل تباه او برباد شوی او د خوشحالۍ له وجې خو یوه بربادي دا نه ده چې خوراکي مواد کم شوی شي، بیماریان انسانان ناروغیو باندې اخته دي. په دې علاقه کې چې کوم زموږ باراني اوبه دي دا ځای کې ژي د سیوی پر لیرې په سمندر کې تویږي. د دې لپاره د لوی وکشتي ډیمونه چې په هغه کې تر ګردو زوري چک ډیمونه جوړ سي د چک ډیمو بغیر د دې مسلې یو حل نه معلومیږي.
خو د بلوچستان ایالت دغه د بلوڅو او پښتون د کمپرستانو ګډ حکومت په سیمه کې د وچکالۍ د جارج اخیستو لپاره یو لړتوبه هیئت د جایزه اخیستلو لپاره استولی وو. د بلوچستان د قدرتي اپاتو په محل کارکونکو ادارې APDMA مشر او ایالتي وزیر سرپراز خان بوکټي و مطبوعاتو ته جاري کړي یو بیان کې ویلي دي په دغه د وچکالۍ سره مخامخ سیمو کې به امدادي هلې ځلې ډېر ژر شروع کړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
او اوس یو اداریه چې په نړیوالو او سیمیزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د قطبی کوریا د پالیسۍ په باب له د امریکې خصوصي نماینده سونګ کیم اوس د جاپان په صدر مقام ټوکیو کې بین الاقوامي میډیا ته ویلي دي چې په دنیا کې دا وخت د بشري حقونو د ټولو نه زیات خراب حالات په قطبی کوریا کې دي. د زیاته کا چې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په دریمه کمیټه کې د بشري حقونو په باب له منظور کړی شوی قرارداد د دې خبرې سرګندونه کوي چې نړیوال ګوند سره قطبی کوریا کې د بشري حقونو د خراب حالاتو په باب له سخت فکرمل دی. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه خپل کړی د قرارداد کې قطبی کوریا کې د بشري حقونو سخت غندنه کړې ده. کمیټه دغه قرارداد په نومبر کې په لوی اکثریت سره منظور کړی دی. په دې قرارداد بر روانه هفته کې د ملګرو ملتونو په لویه اسمبلی کې ووټونه کیږي. د امریکي خصوصي نماینده کیم نور ویلی دی چې امریکا به قطبی کوریا کې د بشري حقوقو او د قطبی کوریا د ایټمی پروګرام د مامیلو د تابعیا کولو لپاره خپل پوره وس چار کوي. په قطبی کوریا د مختلفو بین الاقوامي لوزنامو او زموارو تر مخه دا لازمه ده چې خپل ایټمی سرګرمۍ ختمي کړي. امریکا به خپل شپږو ملګرو سره د دې خبرې د یقیني کولو لپاره په شریکه کار کوي چې آیا قطبی کوریا په خپل لوزونو او لوزنامو ولاړه ده او کنه. کله چې د امریکای نماینده کیم نه د شپږو ملکونو د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په باب له تپوس وشو نو د اوې مونږ قطبی کوریا سره په سفارتي ذریعو خبرو اترو ته هر وخت تیار یو. امریکا دغه سیمه د ایټمی وسلو نه د پاک ساتلو د پاره د زړه د خلاصه کوششونه کول غواړي. خدا کار تر هغې پورې نشي کېدې تر څو چې قطبی کوریا امریکای سره غاړه یو نشي او د دې د پاره امریکای قطبی کوریا ته سترګې نیولې دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 202 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو